دا مشال رادیو په نه ساته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز اسرار علم مومن او د عیسی کمیری سلامونه مني. نن د اتوار ورځ د 2016 میلادي کال د اپریل میاشت 28 نیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجو پرونی اعلان، د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو بهیر کې تازه پرمختګ، دا پاکستانی خبریال حامد میر د باندې د حمله روسو او د حکومت دریس پاړه د سیاسي ګوندونو خبرګون، د شمالي بوزلسان او د مومندو پندیالي تحصیل د اوسیدونکو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له طرف پوښتنه لرو. یو سندرې هم اوریدل شي. کولمړی وار ورکو اسرار علم مومند چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر ومن به د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د ولسمشر د ټاکنو ابتدایي نتیجې ښایي چې د ولسمشر د انتخاباتو په دویم پړاو کې به د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ مقابله وي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي وروستۍ سیلابونو 60 کسان مړ کړي او نږدې 100 کسان لا درک دي، او د دوو طالب ډلو د نښتو له ویرې د ننګرهار له نازیان ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ کډه شوې دي. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ټاکنو ابتدایي نتیجې ښایي چې د ولسمشر د انتخاباتو په دویم پړاو کې به د تر ټولو زیات رایې ترلاسه کوونکو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ مقابله وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی پرون مازدیګر په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د ټولو ابتدایي نتیجو له مخې ډاکټر عبدالله عبدالله 4.9، ډاکټر اشرف غنی احمدزی 10.15 او ډاکټر زلمی رسول 11.15 رای اخیستې دي. یوسف نورستانی وویل د دوی ارزونه ښایي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي، ځکه چې یو کاندید هم له 50% زیات رای نه دی ګټلی. د دې کمیشن د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل بیا په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل که د ولسمشر انتخابات دویم ځلې ترسره کیږي هر ډول امکانات ورته برابر شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه پلان چې ترتیب کړی ده د دوهم دور مصارف یا د دویم دور مصارف په اولین دور په مقایسه باندې ډیر زیات کم دي. ټول ترتیبات مخته تر مخه نیول شوي دي، کارمندان سته دي، سیستم سته ده، او همدارنګه هغه ترتیبات چې اول دور دا مستقیما مثبت تاثیر کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیشن له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د ولسمشر وروستۍ نتایج د مای په 14 اعلان شي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي وروستیو سیلابونو 60 کسان مړ کړي او نږدې 100 کسان ورله درک دي. د ملي اردو ځواکونه د امبولانسو په مرسته له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو په ایستلو او ژغورلو کې مرسته کوي. د افغانستان په شمال کې د کمانډو کنډک د ارکان رئیس میجر عبدالبصیر پرون مشال ډوته وویل دوه ویشت روغتیایي کارکوونکي یې هم ګمارلی دي. د ده په خبره تر اوسه 50 مړي روغتونونو ته انتقال شوي دي، خو ځایي خلک وایي چې د مړو شمېر تر دې زیات دی او نږدې 100 کسان نور له درکه دي. د ملي اردو دغه مشر زیاته کړه په تېرو درې ورځو کې 1000 کسان د مرګ له ګواښ څخه ژغورل شوي دي. بلخ په کابل کې د پاکستان له سفارته پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د سیلابونو په شوې تباهۍ له افغان ولسمشر سره د همدردۍ او تعزیت څرګندونه کړې ده. د دوو طالب ډلو د نښتو له ویرې د ننګرهار له نازیان ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ کډه شوې دي. په ننګرهار کې د مشال ډیو خبریال ته د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو د یوې ډلې غړو په نازیانو ولسوالۍ کې یو بل ته مورچې نیولي او خلک مجبور شوي چې نورو سیمو ته ولاړ شي. د سیمې یو کمی مشر ویل
دغه خلکو مورچې سره نږدې کړي او دوی زمان کې به څه اختلاف وي هغه موږ ته پته نشته، دا خلک جګړې د وجې نه دغه منځ به ځان راوباسي.
ویل شوي چې د ننګرهار په نازیانو کې د منګلباغ په مشرۍ د لشکر اسلام او افغان طالبانو ترمنځ هره شیبه د جګړې احتمال شته او تر دې مخکې هم د دواړو خواوو ترمنځ نښتې شوي دي. پاکستان د جنوبی ایشیا د سیمه ایز همکاري د سازمان سارک په غړو هیوادونو زور راوړی چې د غربت، جهالت، ټولنیزې بې انصافۍ او د عدم برداشت د ختمولو لړ کې په ګډه سره کار وکړي. نن په لاهور کې د جنوبی ایشیایي لیبر کانفرنس اختتامي غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وویل هغه هیله لري چې له دې غونډې سره به د مزدورانو په اړه د پالیسۍ په جوړولو د مهنتکشو د مالی او ټولنیز حالت په ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د پاکستان ولسمشر زیاته کړه چې د پاکستان نیمې څخه زیات آبادي په ځوانانو مشتمله ده او ضرورت د دې خبرې ده چې په دې هیواد کې انساني وسایلو ته ترقي ورکړل شي. په دې غونډه کې د نړیوال سازمانونو او یورپي یونین استازو هم ګډون وکړو. په پیښور کې په پولیسو باندې وسلوال برید شوی چې پکې یو پولیس وژل شوی او بل جوبل دی. په پیښور کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 له مخې بېګا د شپې د پیښور په بخشو پل کې دوه پولیسوالو باندې وسلوالو ډزې وکړې چې پکې یو پولیس وژل شو بل جوبل دی. پولیس وایي د لټون عملیات یې شروع کړي خو برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. په پیښور کې په دې وروستیو کې پولیسو باندې وسلوال بریدونو کې یو شمېر پولیسو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. د برتانیا د دفاع وزارت تایید کړ چې په کندهار کې پرون د ایساب په نسکور شوي هلیکاپټر کې وژل شوي 15 واړه فوجیان د دوی دي. د هلیکاپټر د شریک کمانډ کمانډان ریچارډ فلټن ویلی دي چې د هلیکاپټر راپریوتو پرونی پیښه ویرجنه وه. د کندهار د والی د دفتر رئیس وایي پیښه د تخنیکي ستونزو له کبله په تخته پل ولسوالۍ کې شوې ده. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې بهرني ځواکونه د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. د فلسطین د ملي ادارې ولسمشر محمود عباس ویل د ملي اتحاد هر ډول حکومت به چې له سختدریزې ډلې حماس سره ورباندې موافقه شوې له تاوتریخوالي لاس اخلي او اسرائیل به په رسمیت پیژني. عباس پرون وویل چې نوی حکومت به د ده کمانډ او پالیسۍ لاندې وي. ده ویل زه اسرائیل په رسمیت پیژنم او دغه حکومت به یې هم پیژني. محمود عباس زیاته کړه د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتو دی خو که اسرائیل د قیدیانو د خوشې کولو په قبضه شوو سیمو کې د نوو ودانیو د جوړولو د بندولو موافقه وکړي. او اخیری خبر د یوکرین په ختیځ سلویانسک خار کې د روسي پلاو بلتون غوښتون کو مشر وای ډله یې دې ته تیار ده نیول شوي نړیوال څارونکي له هغو مظاهره کوونکو سره تبادله کړي چې په کیف کې د یوکرایني چارواکو په ولکه کې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا کې مو خبرونه واوریدل چې اسرار علم بمند وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي انتخابات ښایي دویم پړاو ته لاړ شي ځکه تر اوسه یو کاندید هم نه دی توانېدلی چې 50% جمع یو رای خپلې کړي.
بررسی کې ما کردیم انتخابات.
د پاکستان د طالبانو د کمیټې استازي وایي د طالبانو شورا سره ملاقات به په دوه ورځو کې وشي. روسو لاغی چې په پاکستانی خبریال حامد میر حمله روسو په استخباراتي ادارې ISI تورون لګیدلی. وفاقي حکومت وای فوج سره ولاړ دی. په دوامین اشتل ګوند غړي بشرا ګوهر وای
دا خو ډیر خطرناک ډیولپمنت روان دي. دا چې کوم پابندیانو خبرې روانې دي، جرنالیست د فلی بندولو خبرې روانې دي.
د مومند پندیالۍ تحصیل اوسیدونکو شکایت لري چې د غربت له وجې خپل ماشومان د نورو زده کړو لپاره لری پرتو سیمو ته نشي لګلی.
منګه خو عام ټول خو نشو ویل شوال سم ورګان ته پیسو کمزوري ده. دلته تک را تک شي کوون ته زو په هور ته زتاور دی ډیرای ته زغلنی ته نو غسړی دي چې خو مضبوط او طاقت کی کنه.
د شمالي وزیرستان شواط حاصل اوسیدونکو په کورم تنګي ډیم جوړولو منسوبي سان دیخنی لري.
حکومت دې مصر د دوکان کو درويغر سره کو نذیرش مطالبه وکړه. فاطمه سیکریټریټ تلوري سرګاو کړه او عبد الله غټیا کا هغه وخت تلې دې مطالبه وخت تلې عبد الله پټ
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه او یو څو سندرې هم اوریدل شي. لمشال رادیو سره اوسې اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونه کې واردل. د افغانستان ولسمشرۍ دوه مخکخو کاندیدانو مطبوعاتي مسولین وای دویم ځلې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. خو د انتخاباتو کمیشن باید ځینې نګون ټکی روخانه کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي انتخابات خای دویم پړاو ته لاړ شي ځکه چې تر اوسه پورې یو کاندید هم نه دی توانېدلی چې 50% جمع یو رای خپل کړي. دغه کمیشن د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون اعلان کړې دي چې نور تفصیل یې زموږ همکار سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون وخته د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان پر مهال وویل ل لومړنی نتیجې داسې ښکاري چې انتخابات شایي دویم پړاو ته وغځیږي، ځکه یو کاندید هم 50% جمع یو رایې نه دی ګټلی.
بررسی که ما کردیم انتخابات
هغه ارزونه چې موږ کړی داسې ښکاري چې دغه انتخابات دویم پړاو ته لاړسي. خدا په دې پرې هم اړه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه ډول څېړنه کوي. کله چې دغه کمیسیون خپله نهایي ارزونه وکړي بیا به څرګند شي چې انتخابات دویم پړاو ته ځي کنه. د ولسمشرۍ مخکښ کاندیدان د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته وایي دویم ځلي انتخاباتو ته تیار دي، خو ځینې مسایل باید واضح سي. د ډاکټر عبدالله یو ویان سید فاضل سنگچارکی آزادی رادیو ته وویل دوی دویم پړاو انتخاباتو ته تیار دي، خو ځینې ګونګ مسایل باید ځواب سي. کله چې زموږ قناعت حاصل او په رایو کې تفکیک وسي له قانون سره سم دویم پړاو انتخاباتو ته حاضر یو، ځکه زموږ انتخاباتي مرکزونه لا هم فعال دي، خلک راسره اړیکې لري. دویم پړاو انتخاباتو ته خوښ یو، خو په دې شرط چې زموږ ټولې پوښتنې ځواب او ابهامات لرې سي. شغلی سنگچارکی په هرات، غزنی، کابل او نور ولایتونو کې د ډاکټر عبدالله درایو قرنطین ځنډول کېدل یا هم باطل اعلانېدل د پوښتنې وړ مسأله وبلله، او په خبرې یې که چیرې دغه رایې سمې حساب سي د انتخاباتو نتیجه بدلولی سي. د ده په باور لا هم د 444 مرکزونو رایې شمیرل سوي او سیستم ته داخلي سوي نه دي، او د هغو انتخاباتي مرکزونو سیمه هم معلومه نه ده چې رایې باطل اعلان سوي، او د ده په وینا دلایل هم څرګند نه دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست په لومړنیو نتایجو کې ډاکټر عبدالله .9%، ډاکټر اشرف غنی احمدزی 1.5%، ډاکټر زلمی رسول 11.5%، عبدالرب رسول سیف 0.1%، قطب الدین هلال 2.5%، محمد شفیق ګلاغا شیرزی 1.6%، داود سلطان زوی 0.5%، او هدایت امین ارسلا 0.2% رای خپل کړی دي. بلخوا د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو غړی عباس نویان ازادي رادیو ته وویل کې انتخابات دویم پړاو ته ځي، دوی به له قانون سره سم پکې ګډون کوي.
اگر نتایج نهایی
که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وروستۍ نتیجې اعلان کړي او انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي، زموږ ټیم ورته بشپړ تیاری لري. له قانون سره سم په دویم ځلي انتخاباتو کې ګډون کوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست دولتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې 6,002,864 کسانو ګډون کړی و چې 68% یې نارینه او 40% یې ښځې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مهالویش سره سم ټاکل سوی چې د جمهوری ریاست وروستۍ نتایج د غوایی یا سور میاشتې پر 24 اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که انتخابات دویم پړاو ته ځي، هر ډول امکانات ورته برابر سوي دي.
سلام محمد صالح، چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ نتیجو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د انتخاباتو شکایتو کمیشن وای رستو له هغې چې د انتخاباتو کمیشن د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي، کاندیدان یې په اړه د دې په اړه د شکایت د ثبتولو لپاره 24 ساعته وخت لري. د دې کمیشن ویان نادر محسنی د خالی په ورځ یو خبری کانفرنس کې ویل چې دغه کمیشن په دې برخه کې پورا چمتووالی لري. نور تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې ورو.
سو ساته مخکې له دې چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر کاندیدانو غږ وکړ چې په دې نتایجو د اعتراض په صورت کې باید په 24 ساعتونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې کاندیدان دې خپل شکایتونه د یاد کمیسیون په مرکزي دفتر کې ثبت کړي.
سر از لحظه اعلان
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته محترم کاندیدان 24 ساعته وخت لري. که چیرې دوی د دغو نتایجو په اړه کوم اعتراض لري، هغوی ته فرصت ورکول کیږي چې خپل شکایتونه او اعتراضونه د شکایتو کمیسیون مرکزي دفتر سره ثبت کړي.
ښاغلی محسنی وویل چې د لومړنیو نتایجو له اعلان نه 24 ساعته وروسته به د ورسېدلو شکایتونو څېړنه پیل شي. نوموړي همدارنګه وویل چې په ولایتونو کې د رایو ټول هغه صندوقونه چې قرنټین شوی وو د سیړنو نتایج د کمیسون ته رسیدلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې تر اوسه دوی ته د ورسیدلو شاوخوا 2000 شکایتونو څخه یو 60% یې سیړل شوی. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تحلیل او بررسۍ رئیس صبغة الله تمیم ازادي راډیو ته وویل چې 1310 شکایتونه سیړل شوی. ښاغلی تمیم وویل دوی ته د رسیدلو شکایتونو څخه 921 شکایتونه په لومړۍ کټګوري کې راځي چې سیړنې د انتخاباتو په نتایجو تاثیر لرلی شي. نوموړي همدارنګ وویل د 30 مرکزونو او 22 محلونو رای هم تر اوسه باطل اعلان شوی. دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پرته له دې چې پاکې او ناپاکې رایې سره بیلې کړي ابتدایي نتایج اعلانوي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کار لا مهم شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي نتایج به د انتخاباتي شکایتونو له څېړلو وروسته د ثور په 24 نیټه اعلان کړي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د پیښور په بخشو پل کې پرون نامعلوم وسلوالو د پولیسو پر غزمی بریټ کړی دی چې په نتیجه کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او بل ژوبل دی. نور تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر احمد جان ستړي مشه او سار مو په خیر. درته وایي چې د پیښور د بخشو پل چې کوم دا بریج شوی دی په دې اړه تاسو سره معلومات دي؟
بالکل ګلیاز، دا بیګا نا وخت د پولیسو د وینا سره سم بخشو پل سره د خزانه پولیس چې کوم رائډر سکواډ ورته وي چې کوم موټر سایکل باندې پولیس ګرځي د امنیت د څارنې لپاره، د پولیسو دا وینا وه چې بیګا د شپې هغوی بخشو پل کې مقامي هوټل ته روټۍ خوړلو لاړل، چې هلته هوټل کې کېناستل، نو نامعلوم وسله والو په هغوی نظر ډز وکړې چې په نتیجه کې دواړه پولیس اهلکار سخت ژوبل شو. ولې بیا هسپتال ته پکې وویل چې هسپتال ته دواړه ژوبل ته نړول شوي، چې هلته کې یو کس چې کوم پولیس والو هغه هلته کې پاپر سید او بل چې کوم دی سخت ژوبل دی او هسپتال کې لیډینګ هسپتال کې طبي امداد روان دی. جی ګلیا،
په دې اړه چا د دې بریت په چا په غاړه خسته ده کنه پولیس سوای په دې باندې؟
نه ګلیا، پولیس دا هم پولیس هم دا وایي چې بیګا رسیدوي ترن سهار پورې لټونی عملیات پیل کړی دي، پسې مکه خو تر دې دمه لس کس مګرستاري نه شوي. بل دا چې د دې پیښې دا چاپړه هم په سر نه راشته هو ګلیا، زه به تاسو دوه هم کله نه چې د وسلوال لخوا د سلوي خزر ډزبندۍ اعلان ختم شي، د هغې وروسته یو وار بیا به پیښور د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې داسې قسمه پیښې مخ په زیاتېدو دي.
ډیره مننه د تفصیلاتو نه. له پیښور د مشال لډیو خبریال شبیر احمد جان وو چې د پیښور بخشو پل کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د یو پولیس اهلکار د وژل کېدو په اړه معلومات راکو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی. د طالبانو د کمیټې یو استازي د چکم استازي دی پروفیسر ابراهیم، هغه پرون دا خبر کړی دا چې د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره د ملاقات وروسته د طالبانو شورا سره رابطه شوې ده او امکان دی چې په راتلونکو څو ورځو کې بعد د حکومتي کمیټې او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغ ملاقات وشي. پروفیسر ابراهیم نور چویدی دی دا وخت موږ سره له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشه او سهار مو په خیر. احمد الله ستړي مشه سهار مو په خیر.
خدای دې وبخښه ګلیاز. ګلیاز څنګه تاسو د پروفیسر ابراهیم خبره وکړله؟ طالبانو شورا کمیټې چې کم غړي دي، نو هغه 13 ورځ پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې کله دوی د چودري نثار علي خان سره، کله چې د طالبانو مذاکراتي کمیټې د حکومتي مذاکراتي کمیټې او چودري نثار علي خان سره ملاقات وشو، نو د هغه وروسته دوی د طالبانو شورا سره مرابطه چې د هغه وشوله او په دغه کې چې طالبانو حکومتي طالبانو کم شورا چې د هغه سره په دې حوالے سره خبرې اترو شولې چې د حکومتي شورا سره حکومتي کمیټې سره طالبانو شورا چې کوم دی هغه ملاقات په حوالے سره په دغه کې طالبانو شورا ورته دا ویل چې موږ د خپل کمانډرانو سره خبرې اترې روانې دي او راتلونکي څو ورځو کې امکان دی چې د طالبانو شورا د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره ملاقات وشي ولې د دې حوالے سره کوم ځای ټاکنه چې د هغه خبرې اترې روانې دي او امکان دی چې د قبایلي سیمو کې به دا دوه ملاقات چې کوم دی په قبایلي سیمو کې کیږي او د دې لپاره به د ځای ټاکنې لپاره خبرې اترې چې کوم دي هغه روانې دي. پروفیسر ابراهیم دا هم ویلا چې طالبانو شورا سره په ملاقات کې به کوم چې د طالبانو په قید کې کم کسان دي په هغه کې پروفیسر اجمل صاحب دغه شان د وزیر اعظم په خوانی چې کوم د اغیز زوی او سلمان تاثیر زوی چې کوم دی د دې د رهایي کدا چې د طالبانو سره په قید کې نو په دغه حوالے سره به سره هم خبرې اترې کوو او دغه کسانو د خوشی کولو په حق له خبرې اترې کیږي. پروفیسر ابراهیم دا هم خبره وکړه چې مذاکرات کامیاب جوړول لپاره دواړه فریقین له پکار دي چې د دزبندۍ چې کوم ده هغه وکړي او یو بل چې کوم دغه د هغه په ضد باندې کارونه نه کوي نو دغه شان امکان دی چې دا مذاکرات چې کوم دي دا مخپوړان دلار شي او پراتون کې کوم ملاقات چې په هغه بزمنګ دا هم کوشش وي چې دا دزبندۍ چې کوم ده جنګبندۍ چې کوم وه دا نور هم وغځول شي ځکه چې جنګبندۍ وغځول شي او د دواړو ډلو لخوا جنګبندۍ اعلان وشي نو د هغه وروسته مذاکرات چې کوم دي هغه د کامیابیدو امکانات ډیر زیات وي. جی ګلایز
درته وای چې پرون د پاکستان چیف جسټس د سپریم کورټ چې هغه هم څرګندونه کړې دي او د اقلیتونو په اړه دا ویلي دي چې 2014 کال دی باید د اقلیتونو په نوم باندې وي د عدم برداشت او د مذهبي عدم برداشت هم خبرې ترې کړې دي که په دې اړه باندې لږ تفصیلات شریکې.
اګولیاس تیر ورځ په لاهور کې د سپریم کورټ رجسٹری برانچ کې د قومي عدالتي پالیسی ساز کمیټي یو اجلاس کې ملک د ټولو چیف جسټسان چې کوم دي د سلورونو های کورټ چیف جسټسان هغه پکې شریک شو او په دغه حواله سره چې کوم ماته عدالتونه دي په هغه کې خپل رپورټونه پېښ کړه دا هغه وستو یو مشترکه اعلامیه جاری کړل شو. په اعلامیه کې خو مختلف خبرې شوې دي خو له دا هم پکې ویل شوې دي په اعلامیه کې چیف جسټس تصدق حسین جیلانی چې هغه په اسلام آباد کې ځلي عدالتونو او ماډل جیل چې کوم دي د هغه په نه جوړولو باندې نوټس یې اخیستی دی او حکم یې ورکړی دی چې اسلام آباد کې کومه پیښه شوې وه د هغې وروسته ضلعي عدالتونه او ماډل جیل چې کوم دی دا دې په فوري توګه باندې جوړ کړلی شي او دواړو منصوبو لپاره یوه دوه رکنی کمیټې هم جوړه کړې ده. دې نه مخکې چې کله هغې دغه اجلاس ته خپل خطاب کوو نو په هغې کې دوی ویله چې 2014 کال چې کوم دی هغه دې د مذهبي برداشت کال چې کوم دی هغه وګرځولی شي او دغه شان په ملک کې چې کوم اقلیتونه دي د هغې د تحفظ لپاره دې مؤثره قانون سازي وکړلی شي ځکه چې انساني حقوقو تحفظ چې کوم دی د عدالتونو کردار چې کوم دی هغه ډیر زیات مهم دی. تصدق حسین جیلانی دا هم ویلا چې کله د نړۍ په نورو ملکونو کې مسلمانان چې کوم دی هغه په اقلیت کې دي کوم غواړو چې دغه مسلمانانو ته د عبادت کولو سره سره نور د دوی جایز حقونه ورکړل شي نو د دې لپاره ضروری ده چې موږ په پاکستان کې اقلیتونو ته مکمل تحفظ چې کوم دی هغه ورکړو او هغه حقوق چې کوم دی هغه هم یقیني کړل شي.
احمد الله ډیر ډیر مننه د تفصیلاتونو.
دا مشال
ریډیو سلام پختونخوا خبرونه کې تاسو غوږی دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وای چې د حکومت آئینی او قانوني ذمہواری جوړیږي چې د فوج او استخباراتي ادارو وقار خوندي کړي او د رنګ میډیا دی په فوج نیوکی کول بند کړي. خو د پاکستان د زینو سیاسي ډلو غړي په دې اند چې د میډیا اواز غلې کړو نو په دې هواد کې باندې یوازې جمهوریت ته بلکې استخباراتي ادارو ته هم لوی زیان ورسیږي. زموږ همکار اسرار المبند د پاکستان د ځینې سیاسي ډلو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې رسنۍ د په پوز او استخباراتي ادارو نیوکې کول بند کړي او په رسنیو کې د دوی مقدمې ته نه راکاږي. دا وروسته له دې چې د پاکستان په ځینو رسنیو کې د هیواد پر استخباراتي ادارو او پوز وروسته له هغې نیوکې کیږي چې په وسلوال برید کې جوبل شوي خبریال حمید میر ویلي دي چې پرده د برید تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس دی. د کورونو چارو وزیر ویلي دي حکومت له پوز او استخباراتي ادارو سره ولاړ دی. خدامي نېشنل ګوند یو مشر غړي بشرا گوهر وای د پاکستان رسنۍ پر یو بل نیوکه کوي نه چې د پاکستان په استخباراتي ادارو یا پوز باندې. د دې په خبره د چودري نثار علي خان دغه بیان په پاکستان کې د اظهار د ازادۍ جمهوریت او په خپل د چودري نثار علي خان د حکومت لپاره خطرناک دی.
خبرې شروع شلې چې وای څوک غدار دی او څوک د دې ملک وفادار دی او هغه وفاداره تمغه علامه ملاویږي که تاسو د الفای مرستو کې ور سره ودری دی. نو دا خو ډیر خطرناک ډیولپمنټ روان دي. دا چې کوم پابندیانو خبرې روانې دي، جرنلسټ د خولې بندولو خبرې روانې دي یا ټارګټینګ روان دي، نو هغه نقصان به فریډم آف ایکسپریشن ته کیږي، پاکستان ته به کیږي. نو دا چودھری نصاب چې کومه خبره کوي، دا ماته لګي چې په خپله خبر نه دی چې څه روان دي. پاکستان هغه ذمہ وار ایجنسیانې چې کوم په کار دي چې د پاکستان د خلکو تحفظ لپاره کار کوي، او هغه چې اوس فریقی کی داسې پدې کیسو کې، نو دا اړین نقصان هم ایجنسیانو هم کمزوري کیږي.
او د پاکستان جماعت اسلامي مشر سراج الحق وای د کورونو چارو وزیر لره پکار د چي आवाज بیانونه نه ورکوي، او دا رنګ د میډیا او پوزي ادارو په ګډون د ټولو ادارو د احتساب لپاره د قانون سازي وکړي.
اصولی طور خو د دې خبرې حامیان یو چې دلته د میډیا ازادۍ او هغه هر چا ته خپل غلطۍ او کوتاهۍ پر مخ کوي. البته په دې خبره سوال پکار دی چې که د میډیا غلطۍ نه چې هغه به ورته څوک ور په مخه کوي، هغه به ورته څوک ور په ګټه کوي. دې وجه باندې زه اصولي خبره کوم چې هغه چونکې وګړه داخله ده، نو نصیحت هم خطا دی. خو باید دا چې قومي اسمبلی موجود ده او د هر ادارې لپاره کمی نو چې نوره قانون سازی وشي، د هر چا لپاره د یو ضابطه جوړه شي.
کله چې مشال ډیو د کمی وطن پاټۍ له مشر آفتاب شرپاو څخه وپوښتل چې ستاسو په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو باندې په رسنیو کې نیوکې کیږي او جیلونه مو هم تیر کړي، نو که چیرې یو خبریال په خپل ځان له برید وړاندې د برید تور د پاکستان په استخباراتي ادارې ولګولو، نو آیا دا غټ جرم دی؟ نو هغه ویل
نه دی، هغه ټیپته دا هغه خو ګوره دې اشارات سو ایسه خدا شي او دا چې دا دلته چې دا غو لګي دو البته انډیا کې چې دا کم تشریح شو سم طریقې سره راو شو، نو هغه ته خو هغه نقصان په پاکستان ته ورسېده. مونږ دا هغه سلسله نه غواړو چې دا شی دی حالات هغه شي ټیکټه مونږ مالي کو الزامات چې دلو مونږه فیس کړی دي په عدالتونو کې. دوی د ثبوت پیش کې چې کوم دی کې ثبوت هغه یو ثبوت یو اشاره کوي یو دیتا دا هغه خو به ټول موږ ما په خلاف کې چې بیس اوس دې
قیم خواه دا پاکستان دا کورونو چارو وزیر وای چه رسنی دی پا پاوز نیوکی کول بند کری، نو بل خواه بشرا گوهر وای که چه رداسی وشو نو لده کار سر بانه یوازی جمهوریت بلکه استخباراتی اداری هم کمزوری شی، او دارنگ دا اداری با بیا دا اولز دا تحفظ کولو پرزه سیاست کول شروع کری.
زمونږ همکار اسرار علم مومند چې په پاکستان کې د رسنو د ازادۍ او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د غبګون په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږې په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو، خو د برښنا عامل په غږ کې دلته د سولې د یو سندره تراغورو.
So
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې وغوي په دې کې مو د برښنامیل پغه کې سندره واوریدل خو ښوښوې د سهار 9 بجې اسرار لمومن د خبرونو لنډی زورو
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي نتیجې ښایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو په دویم پړاو کې به د تر ټولو زیاتو رایو ترلاسه کوونکو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ مقابله وي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی پرون مازګر په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د ټولو ابتدایي نتیجو له مخې ډاکټر عبدالله عبدالله 4.9 ډاکټر اشرف غنی احمدزي 10.15 او ډاکټر زلمی رسول 12.15 رای اخیستې دي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي وروستیو سیلابونو 60 کسان مړ کړي او نږدې 100 کسان نور لدر کړي. د ملي اردو ځواکونو د امبولانسونو په مرسته له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو په ایستلو او ژغورلو کې مرسته کوي. بلخوا په کابل کې د پاکستان له سفارت پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د سیلابونو په شوې تباهۍ له افغان ولسمشر سره د همدردۍ او تعزیت څرګندونه کړې ده. د دوو طالب ډلو د خطو لوري د ننګرهار له نازیان ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ کړه شوې دي. په ننګرهار کې د مشال ډیو خبريال ته د سیمو سیدونکو ویلي چې د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو د یوې ډلې غړو په نازیان ولسوالۍ کې یو بل ته مورچې نیولې او خلک مجبور شوي چې نور سیمو ته لاړ شي. پاکستان د جنوبی ایشیا د سیمایي همکارۍ د سازمان سارک په غړو هیوادونو زور راوړی چې د غربت، جهالت، ټولنیز بې انصافۍ او د عدم برداشت د ختمولو لړکې په ګډه سره کار وکړي. د پاکستان سرکاري ډلو مخې نن په لاهور کې د جنوبی ایشیایي لیبر کانفرنس اختتامي غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان ولسمشر مومن حسین وویل هیله لري چې له دې غونډې سره به د مزدورانو په اړه د پالیسۍ په جوړولو او د محنت کشو د مالي او ټولنیز حالت په ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. او په پیښور کې پولیسو باندې وسلوال برید شوی چې پکې یو پولیس وژل شوی او بل جوبل دی.
اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو اوس وخت شوه دی. د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ته کتنې دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخل د غلوستې دی او غټکی په دې رپورت کې راغونډې کړې.
نن د مشرق او اج په ګډون پیښور نه خبرېدونکو اکثر ورسپانو خپل ادارې د بجلی په زیاتېدونکو نرخونو لیکلي دي. دغه لړکې ادارې وایي چې د اوبو او بجلی وزارت خیبر پختونخوا د پاره د بجلی نرخونو کې تر 2 روپو اضافه کړې ده چې تر مخه به 200 کم یونټ استعمالونکو د پاره 1 روپۍ 38 پیسې او 200 زیات یونټ استعمالونکو د پاره 5 روپۍ 46 پیسې اضافه کړې ده. دا شان کمرشل استعمال کې 2 روپۍ یونټ اضافه شوې ده. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا صوبا 6000 میگا واټه بجلی د اوبو نه پیدا کوي او استعمال یې خو 2000 میگا واټ دی. خو د دې باوجود مرکزی حکومت او وابډا د ټولو نه زیات ناروا سلوک د دوی سره کوي او د دې صوبې کې تر ټولو زیات لوډ شډینګ کیږي. بلدا چې بجلی هم خیبر پختونخوا صوبې کې ګران کړه. خو د دې نه لوی افسوس دا دی چې صوبایي حکومت د غلړ کې هیڅ قسمه आवाज نه دی پورته کړی. ادارې اخیره کې وایي چې د بجلی مت کې په وفاق د صوبې لوی پیسې قرض دي او د حقي وصولولو لړکې د شویل وزنامې تر مخه خیبر پختونخوا د ډیرو پیسو نه لاس په سر هم شو او فیصله وشوه چې 315 ارب روپۍ به صوبې ته ورکړي. خو هغه هم لا تر اوسه ندی ورکړی شوی. نو داسې کې ضرورت ده د خبرې دی چې دا معاملہ صوبایي حکومت د وفاق او وابډا سره رابرسیره کړي او حسنه چې د صوبې خلک دومره تنگ شي چې حقیقت کې د تربیلې او ورسکنه بجلی بندولو لپاره روزي. او د دې ترڅنګ بازي ورسپانې خپل اداري ملک د ترهګرې په نوې چپیلې کې د کې جنگ ورسپانه وای چې کراچۍ کې 13 ورځې او 14 کې د مور روزوي په ګډون شپږ تنه مړه او 13 جوبل شو. دا شند د دین 2 ورځې وړاندې شوی 14 کې د یو پولیس افسر په ګډون 3 تنه مړه شوې دي. اداري وای چې د حکومت طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل سره بم دماکو او ځان وجون کې حملو کې کمی راغلی وو او د ولستمه پیدا شوی وو چې اوس به د دوی ژوند د دې عذاب نه خلاص شي. خو د کراچۍ په ګډون د ملک مختلفو سیمو کې پر لپسې حملو یو وار بیا دایره پیدا کړه چې حالات د سمېدو په ځای خرابېدو اړخ ته روان دي. او عجیب خبره ده چې نه خو د دې پیښو پلاکم یو تنظیم په سر غستې ده او نه حکومت په چا شک ظاهر کړی دی. ادارې اخیره کې وایي چې تر څو به د حالات هم د غرنګډ وډوي او ولست به د هدفي وجنو او ځان وجون کو حملو په قبضه کوي. او بلدا که مذاکراتي عمل روان دي نو بیا دا هر څه سوک کوي. پکار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه خپل ذمہواري وپیژني او په هر حال او هر طریقه اولس د دې عذاب نه خلاص کړي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې تاسو لپاره دوه سپانو ته کتن لرو. ډان رسپانی په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ امن مذاکرات او ډیلی ټلیګراف رسپانی له افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو لیکونو غټ کې په دې رپورت کې ورو ډان رسپانی په خپل ادارې کې پښتنه راپورت کوي چې تر بندیز لاندې تحریک طالبان پاکستان سره د امن مذاکراتو کې یو اړخ له پامه غورځول شوی دی چې په دغه ډله کې موجود غیر ملکی ورپکو سره بحث کیږي. د همدې رسپانی یو خبر لمخې بهر ملکی ورپکی د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات نږدې نصار یو غوړي له دې هوا څخه بهر وته لپاره محفوظه لار ورکړل شي چې د جهاد لپاره نور ځایونو ته لاړ شي. په دې کې په ځانګړي توګه شام شامل دی. په ادارې کې راغلي چې په دې هرڅ کې بنیادی اندېښنه ده چې ولی خارجي ورپکی په پاکستانی خاوره وسیږي او څه غواړي. دا ورسپانې په وینا د دې پر ځای چې غیر ملکی وسلوالو وستلو لپاره کوټلی ستراتیژي جوړ کړل شي باید په دې کار وشي چې دغه ورپکو په پاکستانی طالبانو اثر کم کړل شي. ورسپانې لیکي بل دا چې طریقې طالبان پاکستان باید د بهر ملکی ورپکو وسلې تسلیم کړي او له خپل ډلو نه جلا کړي او د دې خبرې ضمانت ورکړل شي. ورسپانې هم دغه نقطه د امن خبرو کې د حکومت لخوا د شرط په توګه یاد کړي او لیکي کچاري دا خبره شامل نه کړل شو نو دا به تباه کون خبره وي. ورسپانې لیکي چې بهر ملکی ورپکو وستلو لپاره یو جامع پالیسی پکار دا او باید دغه ټول غیر ملکی ورپکی خپل هوادونو ته وسپارل شي. دا سرګند ده چې زیاتره غیر ملکی ورپکی غواړي چې نور هوادونو ته جهاد لپاره لاړ شي. حکومت باید دا خبر په پام کې ونیسي چې نور هوادونو ته دا موقع په لاس ور نکړي چې پاکستان نور هوادونو ته تر هغه لګي. ورسپانې د ادارې په پای کې لیکي چې وسلوال طالبان له غیر ملکی ورپکو سره اړیکې شلول یا ختمول نه غواړي او د حکومت لخوا خاموشي وسلوالو ته نور ډاډ ورکوي چې په دې لړ کې خپلې غوښتنې د حکومت مخې ته کېږدي. په دې خبره د حکومت په ذهن کې سدي دا معلومه نه ده. ملخو له برتانی خبرونکي دی ډیلی ټلیګراف رسپانډ لیکي د افغانستان په هلمند ولایت کې د باستن فوزي اډې کې مشت برتانی ځواکونو ته کمانډران ویلي دي چې استري کړي یونیفارم دی اچوي. اوس چې بهرني ځواکونو له دغه هیواد څخه د روان کال تر پای وځي دغه فوجیانو ته ویل شوی چې خپل استریګانی او نور سامانونه وسپاري چې کورونو ته ورسوي. رسپانډ لیکي چې د استریګانو سره سره د جامو نور سامانونه او د بجلی جنریټری له دغه فوزي اډې نه خپل هیواد ته لیکدول کیږي. په افغانستان کې د برتانی ځواکونو دوه فوزي اډو کې باستن یو ده چې په هلمند ولایت کې ده. ورسپانې کې د فوزي اډې تړلو او له دغه ځای نه په لسګونو گاډو او د لسګونو ټنو سامانونو وړلو کار د دویم نړیوال جنگ وروسته تر ټولو لوی لاجستیکی چیلنج دی. یو برتانوي فوزي د نوم نه خودو په شرط ورسپانې ته ویلي چې پالیسی وړاندې کړل شوې ده او له دې سره له یو ځای نه بل ځای ته د سامانونو وړلو کار هم زیات شوی دی او دا عملی هم دی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د یوکرين په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غوښتون کې وای غوړی نړیوال اثرون کې له هغه اعتراض کوونکو سره تبادله کړی چې په کیف کې بنديان دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو ډله اثرون کې د یوکرايني بیلتون غوښتون کو په ولقه کې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه اثرون کو د زر تر زر خوشی کېدو غوښتنه وکړه. روسیا په دې اړه سوي ل صالح محمد صالح نه به وورو.
د اوکرين په ختیځ سلوویانس شار کې د روسي پلوه بیلتون غشتونکو مشر وی د لید ته تیار ده نیول سوي نړیوال څارون کې له هغه اعتراض کوونکو سره تبادله کړی چې په کیف کې د اوکرایني چارواکو په اول کې کړي. ویاچسلاو پونماریوف چې عملا د سلوویانس شاروال دی پرون خبر اعلان تو ویل د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارون کې ماموریت نیول سوي غړي جاسوسان وچی اوس یې روغتیاي وضعیت شدی. ما اوریدلی او دا سره پورن میتر لسکړي چې د پوزي مقر کوم غړي هم هلته حاضر وو. دا ښه خبره نه ده. هغه کسان چې د څارون کو په توګه اروپا څخه راځي لزان سره یو واقعي جاسوس هم راولي چې هیڅ ښه خبره نه ده. دا د دوګونی سیاست یو بیلګه ده. پونو ماریو فویل د دې سازمان نیول سوی غړو ته خوړه او درو درمل ورکول سوي دي. خو په کیف کې د اوکراین امنیتي چارواکي وایي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یې وړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوی بیړني صحي څارنې ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي چې ګومان کېږي ډیر لس کسان بوي په سلوویانس ښار کې تر سختو غیر انساني شرایطو لاندې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. دغه سازمان وایي څو چارواکي سلوویانسک ته ځي چې د دې پوځي چارونکو پر خوشی کېدو مذاکره وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د نیول سوي ډلې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دې وزارت ویاندې جین ساکي وویل د روسیې او بلتون غوښتونکو ترمنځ قوي اړیکې شته. بلخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره په ټلیفوني تماس کې په اوکراین کې د ثبات دروستلو پر لارو چارو خبرې کړي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سلوویانت ښار کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اسیرانو د مسلې د حل لپاره هڅې کوي.
سلام مساله او چې تاسو رپورت وړاندې کولو اوریدونکو په ایران کې درې تنه د پرون د خالی پورز یو څارنوال د ورجنې په جرم کې پانسی شوی دی. دغه څارنوال د قاچاق اوړوندکو شبکو پر ضد مبارزه کوله. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2016 کال له پیله تر اوسه سباندې 170 کسان په ایران کې ورته پانسی ورکړل شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه دا رپورت لري.
دغه درې کسان د شنبې په سهار د خلکو مخته زنده ایسول. د موسی نوري کورنۍ او د زابل شارګوټي اوسیدونکو هم د هزارو کسانو په منځ کې و. موسی نوري هغه ترنوال و چې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو شبکو په وړاندې سخت مبارزه کوله. نوموړی د نومبر په میاشت کې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې ووژل شو. دغه درې کسان د سترې محکمې تر حکم وروسته په هماغه سیمه کې اعدام شول چې نوري پکې ووژل شوی و. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې نوري او موټر چلوونکی په ډز وژل شوی و. جیش العدل چې په ایران کې د یوې سنی مذهب افراطي ډلې په توګه پیژندل شوی د نوري د وژلو مسؤلیت منلی و. جیش العدل ویلي چې نوري د ایران د حکومت له لوري د سنیانو د اعدامونو په انتقام کې وژل دی. خو ایراني چارواکي به د اعدام ردوي وایي چې پر نوري بریت مخدره موادو د قاچاقړونکو لخوا سوي وو. د مخدره موادو قاچاقړونکو د افغانستان او پاکستان د دشت او غرونو لاري ایران ته مخدره مواد قاچاق کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د 2014 میلادي کال لپاره تر اوسه په ایران کې تر 1200 ډیر کسان اعدام شوی دي. دغه سازمان سرمنشي بانکیمون په مارچ میاشت کې هم په ایران کې د اعدامونو د ډیرې دوله کبله اندېښنه شو ده لوي. بانکیمون ویلي چې یوازې تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 1500 کسان اعدام شوی دي چې و 1500 د خلکو په حضور کې زندې سوي دي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غواکې ده. موندو پندیالي تحصیل په لویشا کې د 500 نه زیاتو کورنۍ آبادی دي. دغه سیمه ماشومانو لپاره د الکانو یو پرایمری سکول دي. ځای اوسیدونکو شکایت لري چې د غربت له وجې خپل ماشومان نورو زده کړو لپاره لري پروتو سیمه ته نشي لګلي. دوی د حکومت ته غوښتنه لري چې په سیمه کې د الکانو لپاره های سکول جوړ کړل شي. دا غزای اوسیدونکو مشال لري سره خبرې کړي چې نور تفصیل یې شانواز ترګ زیرا کوي.
د پندیالې تحصیل په لوی شاسمه کې د هلکانو یو سرکاري پرایمری سکول خوشته ولیکم لوی سکول پکې نشته. نوزای اولسوي چې د هغو ډیر ماشومان د پنځم جمعات نورستو تعلیم پریګري او مزدوریانه شروع کړي. د یادې سیمې د کورونو شمیر چې د زای اولس په وینا لږ زیات 500 کورونه دي. خو د تعلیم لپاره پکې د حکومت له خوا کوم سہولت نه دی ورکړل شوی.
دغه نشته سکول نشته دی بدلسه پروګرام نشته دی دلته یو سکول دی بلکې پنځم افور بیا ځي پندیالې د ځای هاي سکول دی نو بس کمالدار او غریبان په سره کو باندې منډي وي پیدا لو دے پردو گاڑو کسی نو.
جاوید خان نومی او بزوان مشال ریډیو ته وویل چې هغه تر د سلورم جماعت پورې سبق ویلې خو د غریبۍ لوجه او د لوی سکولونو د نشوالي لوجه نور سبق نه دی ویلې.
یره دلته شش پړسم پورې به خدوم را کسان بنه دیجه لسک برابر شیم خو موږ هغه کسان دي چې پیسې او لکه موږ خو عام ټول خو نشو ویلې شپړسم پورې ګنتا ته ما ویل تا وره چې د پیسو کمزوري ده دلته تک را تک شي کوم ته زو په هور ته تا وره ډېرې ته زو غل نه ته نو هغه سره چې خو مضبوط او طاقت کی کنه هغه ویلې شي.
سرور خان وای چې د پرایمری په سکول کې ماشومان تخو سبق خیر شي خو د لوی سکولونو د نشوالي لوجه هغه ته ډیر مشکلات دي.
ډیر په نه لایته وس واړ بدل شو دی های سکول ته دی ته دي دلته غوړې کې او شپېته ته مشومان سبق وای
ګاډو والا خو دې سرکاري ګاډو څه پروګرام نشته دي لوکل ګاډي دي چې خو خو مشوم راو خي دیګني بس غریبانان پیدا را
او ممتاز خان نو یو مشر وقختنه وکړه چې باید د غوی د مشومان لپاره دی لوی سکولونه جوړ کړي شي.
کله تکلیف هم ډیر دی ځکه اور کنه اوس موږ نه جدا دي اوس دلته موږ سنځ دي پرایمری نشته امړ له امیر دلته څوک چرته اور کنه مشومان اور کنه چې هغه دې پروزی اور کنه راځي ډیر تکلیف باندې زی اور ډیر تکلیف باندې راځي. پرایمری جز موږ یو غړان کې دلته بارا غړان نمبر 2 ته وای او بل سکول دلته نشته کولی شي صرف ټوټل دغه یو سکول دی غام پرایمری ده.
د محمود جن سید تعلیم محکمې محکمه د چارواکو په وینا چې د پنډلې په تحصیل کې یو لوی های سکول شته دی او لوی اشا کې د های سکول د جوړولو لپاره هغه تعداد کوم چې د های سکول لپاره په کار وي نه پوره کیږي. خو وی ویل چې هغوی به سروې وکړي او که چیرې تعداد پوره کېدو نو بیا به خپلو مشرانو ته په یاد سیمه کې د میډل یا های سکول جوړولو لپاره وینا وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوریدونکو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه تاسو غواګی. د شمالي وزیرستان په شوبا تحصیل کې د وفاقي حکومت لخوا کورم تنګي ډیم جوړولو منسوبې باندې ځای اوسیدونکو اندېښنې لري. د شبي تحصیل قبایلي مشرانو او د شمالي وزیرستان نامنتخب شوي د قومي اسمبلۍ غړي وایي چې حکومت دوی په اعتماد کې نه دي خستي او نه هم دوی د بې کوره کېدو په صورت کې دوی سره د کوم مالي مرستو یا مراتو ژمنې کړي. نور تفصیل له پیښور د مشال لړیو خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د شمالي وزیرستان شو تحصیل یو قبایلی مشر ملک ولی خان مشال رډیو ته وویل چې کورم تنګي ډیم جوړېدو سره به د شوی تحصیل سلور لاکه آبادی به کور شي او دا چې حکومت کورم تنګي ډیم خامخا جوړول غواړي نو ځای ولسته د دې په بدل کې مراعات ورکول پکار دي.
افغانستان
وزیر قبل خیل یو بل مشر ملک فرید الله وینا ده چې کچری حکومت د ځای اولس خیر خیګړ غواړي نو د کورم تنګي ډیم پر ځای شو تحصیل کې موجود مادنیاتو لپاره دی منسوبې پیل کړي.
خپل راغلی و چین ولا خپل راغلی و دلته کې سزا کا ورته وای سرخنه ورته په دای لګه کې دمر گیس کومه سروې وکړه دمر گیس په ټرول جواز سره نقشا کې چې حد نه یو ته خبره دو الته سرانو ریکارډ رته وای شي چې کچری دا گیس مو روبا سی او دا پټرول 7-8000 خو صرف تاله برپ کې برتی کیږي نو اوس هغه گیس مسله خطا ډیبا کړه پینډی
شمالی وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر څخه مو چې کله د حکومت لخوا د کورم تنګي ډیم جوړولو د منسوبې او د ځای اولس د اندېښنو په باب له وپوښتل نو د هغه وینا وه د پام وړ ده چې کورم تنګي ډیم په کورم سیند باندې شو تحصیل کې د کرک او بنو مزکو او بخور او درې اتیا میګاواټ بجلی پیدا کولو په غرض د وفاقي حکومت منسوبه ده چې لپاره تیر کال د امریکای نړیوال پرمختګ ادارې پاکستان حکومت ته د مالی امداد وړاندیز هم کړو. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
اردوونکو ډان ورسپانه په خپل رپورت کې لیکي چې روانه میاش په جنیوا کې د صحت نړیوالې ادارې په یوې غونډې پر مهال ویلي چې پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. ګینه دا هیواد په نړۍ کې یوازینی هیواد پاتې شي چې پکې به دغه ناروغي شتون لري. نور زما همکاره انیسا اجمل راکوي.
ډان رسپانا په خپل یو ریپورت کې لیکي د روانې میاشتې په پیل کې په جنیوا کې د صحت د نړیوال ادارې په دفتر کې د کارپوهانو د ستراتیژیکي سلا مشورو ډلې یا ستراتیژیک اډوایزري ګروپ آف اکسپرټس د یو غونډې پر مهال ویلي دي چې پاکستان د نړۍ په هغه دریو هیوادونو کې یو دی چېرته چې په مسلسله توګه د پولیو وایرس موجود دی او که اوسني حالاتو هم دغه رنګ دوام وکړو نو په راتلونکي کې به پاکستان د نړۍ اخیری هیواد پاتې شي چې پکې به د پولیو وایرس موجود وي. ستراتیژیک اډوایزري ګروپ آف اکسپرټس د ویکسینو د ساسکو ورکولو په برخه کې د صحت د نړیوال ادارې لپاره یو سلاکار ډله ده. د ریپورت تر مخه دا غونډه په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې د پولیو کیسونو د بیا مخې ته راتللو وروسته رابلل شوې وه. پاکستان په دغه دریو هیوادونو کې تر ټولو مخکې دی او په کې سخت کال د پولیو د ناروغانو 500 کیسونه ریپورت شوي دي. په پېښور، قبایلي سیمو، کراچۍ کې په مسلسله توګه د پولیو د وایرس د خپرېدو له وجې د ښارونه د جنیوا د غونډې د خبرو مرکز و. یو چارواکي د صحت د ادارې د دغه ریپورت په حواله ویلي چې پاکستان کې موجوده حالات داسې دي چې په پراخه کچه د پولیو د وایرس خپرولو سبب جوړېدای شي. نوموړی وایي حکومت د پولیو د مخنیوي په لړ کې په موجوده حالاتو د کابو موندلو لپاره په بنیادي ګامونو اخیستو کې ډیر د سستۍ نه کار اخلي، او که دا حالات هم دغسې دوام ولري نو پاکستان به د نړۍ یوازنی اخري هیواد وي چې پکې به د پولیو ناروغي شتون ولري. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د مختلفو نړیوالو ادارو چې پکې یونیسف او ډبلیو ایچ او هم شامل ده، د هغې د مقامي چارواکو لخوا تیرونه یو بل رپورټ خپور شوی چې پکې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو نه ورکولو او د پولیو د ناروغانو د زیاتو شمیرو راتللو په لړ کې د خراب صورتحال راپورته کېدو خبرې شوې دي. چارواکو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو نور 15 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې دوو کې د پولیو وایرس ټایپ 1 او په دریو کې د پولیو وایرس ټایپ 2 دي. په دغو ناروغانو کې څلور د قبایلي سیمو، یو د کراچۍ دي. ډونلیکي چارواکي د دې معلوماتو وروسته حیران شول چې په دغو 500 کسانو کې څلور سلویښت داسې دي چې ورته د پولیو د ناروغۍ پر ضد اډو څاڅکي ورکړل شوي نه دي. په دې کې یو سلویښت د قبایلي سیمو، اته د خیبر پښتونخوا او درې د سند صوبې دي، او په بلوچستان او پنجاب کې بیا د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. یونیسف او ډبلیو ایچ او په یو رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د هغو ماشومانو کچه دومره لوړه شوې چې د پولیو پر ضد ورته څاڅکو ورکولو نه انکار شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې 200، په پنجاب کې 400، چې پکې 250 په پنډه کې، 300 په سند، 200 او 900 په قبایلي سیمو، او په بلوچستان کې 250 داسې ماشومان دي چې پلرونه یې د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. ډونلیکي په پاکستان کې په پېښور کې د پولیو وایرس تر ټولو زیات خپریږي، او بیا ورپسې پنډه ښار دی، چېرته چې په ګڼ شمېر کې د باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستان، مومند ایجنسۍ او د افغانستان کډوال میشتي.
انیس اجمل با چې تاسو ته اوریدونکو رپورټ وړاندې کولو، او تاسو لپاره یو بل مطبوعاتي کتنه هم لرو. د فرایډي ټایمز مجلې په اداره کې راغلي چې د ژوبل شوي خبر الحمد میر لخوا استخباراتي ادارو له تورونو سره په دې هیواد کې د خبریالانو ټولنه د خپلو ادارو د پالیسو پر اساس دوه برخو کې ویشل شوې ده. یوه برخه د استخباراتي ادارو ضد ده، نو بلې ملاتړې ده. د دې ادارې غټ کې له اسرار مومند نورو
فرایډي ټایمز مجللی کې په پاکستانی خبریال حمید میر وسلوال برید په دې هیواد کې یو شمېر مسلې راپورته کړې دي. لومړی دا چې د حمید میر خپل بیان، او بیا چې دغه بیان جیو ټی وی په کومه طریقه وړاندې کړو، نو له دې سره په پاکستان کې ګرم بحث راپورته شوی، ځکه چې یا ټی وی د پاکستان پر استخباراتي اداره آی اس آی او د دې پر مشر لیفټیننټ جنرل ظهیر الاسلام نیوکه وکړي. دویمه خبره دا ده چې له دې کار سره د خبریالانو ټولنه د خپلو ادارو د پالیسیو پر اساس دوه برخو کې ویشل شوې ده. یوه برخه د استخباراتي ادارو ضد ده، نو بلې بیا ملاتړې ده. همدا کار په پاکستان کې د رسنیو پر اخلاقیاتو او قوانینو پوښتنې راپورته کوي، کوم چې له پامه غورځول شوې دي. دریمه مسله دا ده چې د استخباراتي ادارې آی اس آی پر ضد مقدمه روانه ده، او د دې ادارې په خپلواکه پالیسیانو او خوفیه عملیاتو پوښتنې راپورته کیږي. دریمه مسله دا ده چې د پاکستان پر رسنیو کې د استخباراتي ادارې آی اس آی پر ضد مقدمه روانه ده، او د دې ادارې په خپلواکه پالیسیانو او خوفیه عملیاتو پوښتنې راپورته کیږي. حمید میر په کور دننه او بهره متعلقه کسانو ته لوړاندې ویلي وو چې د تل استخباراتي ادارو خطر ده، ځکه چې د بلوچستان له درکه خلکو پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې پړه د دریز د پوځ له دریز سره سمون نه خوري. مقالکون کې وایي دا ډېر باوري معلومات وو. همدارز هغه خبریالان چې مخکې یې د پوځ مخالفت کوو، هغوی هم دا قسمه تورونه لګولی دي. دغه خبریالان د دړکو تشدد وروستو غلي شوي وو، او ځنو په کې صحافت پرېښودو، خو حمید میر د دې برعکس خپل کار ته دوام ورکړو. همداراز په کال 2011 کې یو بل خبریال سلیم شهزاد هم خپل خپلوان خبر کړي وو چې دته له استخباراتي ادارو خطر ده، خو چې کله نوموړي د یادو ادارو خبره ونه منله، نو هغه وتښتول شو، بیا یې مړی په یوه نالۍ کې وموندل شو. د سلیم شهزاد د پیښې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړل شو، خو هیڅ نتیجه یې مخې ته رانغلی. همداراز یو کمیشن د حمید میر د کیس د پلټنو لپاره هم جوړ کړل شوی، خو ښکاري داسې چې د دې کمیشن مجبوریانې او نتیجه به هم د ورته کمیشن په څیر وي. خو د مقاله لیکونکي په خبره د آی اس آی پر ضد لګېدلي تورونه نشي لرې کېدی. د پاکستان جیو ټلویزیون د یو شمېر پالیسیو له کبله په دې وروستیو کې له پوځ سره اختلافات پیدا شوي دي، چې په دې کې مهم د ګاونډي هیوادونو هندوستان او افغانستان سره امن، ولسی او پوځي اړیکې، د ترګرۍ ضد جنگ او د عدلي بالادستی ده.
اسرار علم مومند چې تاسو د فرایډي ټایمز د اداري غټ کې وړاندې کول غوړیدل کو د مشال رادیو سلام پښتونخوا د خبرونې خرچي بوت را رسیدلی وو. په اخر کې د تیو سندرم له روخو د سندر نه وړاندې یو رپورت ساز پام را ګرځو. د پیښور په غنو بازارونو کې ګل فروشان له ګلونو امیلونه او سیری جوړوي او خلک د بیلا بیلو کلتوري مناسبتونو په خاطر اخلي. د پیښور کې سخانه بازار کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد له یو ګل فروش سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې پرې تیار کړی دی.
پیښور چې د ګلونو خار ورته ویل شوی د کال په سلورو پسلونو کې پکې موسمی او غیر موسمی ګلونه پیدا کیږي. په تیره بیا چې اوس په سیمه پسرلی دی ډول ډول ګلونه یې په بازارونو کې په نظر راځي. دا ګلونه د پیښور شاوخوا کلو کې زمیندار کری او کله چې فصل ته ورسیږي د پیښور خار رمداز بازار ته یې راوړي او په دکاندارانو یې پلوري. دکانداران ترې بیا ډول ډول امیلونه جوړوي او خرڅلاو ته یې وړاندې کوي. د پیښور قصه خوانی کې هم څو دکانونو کې د تازه ګلونو امیلونه جوړیږي او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. د ملک سنس په نوم یو دکان کې 15 تنه په کار مصروف دي. په همدغه دکان کې د شکیل احمد په نوم یو تن مسؤل وایي چې د نیکه له وخته ورته ګل پروشي پاتې ده.
دا دته تقریبا داسې 50 کالونه آباد دکان دی کې زونګه مشرانو هغه پکې وخت یې بیا دیمه پیړی په او زونګه پکې دریم لین کې و. الله دې کې چمتا غسې جاری و بس دې ټول ته پکې فائدہ ورکړي.
دا چې نن سبا کوم ډول ګلونه بازار ته لکوم زاینو څخه راوړل کیږي شکیل احمد راته وایي
دې کې دا ګلاب رازي، ګینډي رازي، ګلچین رازي، شبو رازي، بازي خیلونه، شب خیلونه، احمد خیلونه، دې کلونه ټول رازي او بازي بیا
شکیل احمد وایی چې په بیلابیلو کلتوری مناسبتونو کې ترینه خلق تازه ګلونه او امیلونه اخلي.
دا د خوشاله شهر بچی رچا واده خادي څوک نکری زلوي سي څوک را جنگ د پاره وی سي څوک موټر سجو کی څوک کمره سجو کی توپک هم ورکلې کی دا هر چا خپل ضرورت څوک مړی د پاره سره جوړ کی وی سي.
دا چې په خوا ګل بازار څنګه او اوس څنګه دی دا پښتنه شکیل احمد دا رنګ ځوابوي.
د دکان مزدوری دی کې ختم شولو اوس مزدوری چې کما شو هغه صرف د زمیدار شولو هغه پټی کې وکړي وری بی روړی وی پیری بس منډه کې سار خرڅ کې نقدي پیسې جیب کې واجب او چې دکاندار غریب روړی چې هغه 50 روپیا لړای روړی د دکان کې کی دي یو گا کراشي دا خو په 15 او دا په 100 دا په دوه دکاندار خپل پیسو نقدو له ته بیا ناس.
شکیل احمد وایي چې کده ورځې لمخې ګلونه خرڅ نشي نو ډیر پکې ضایع شي.
دا سپین ګل دې شبو دا چنن والو نو سبا پورې دا کار کوي که سبا ما خام نه دا 13 شو مون سره بچی نو هغه مون لړکو. دا ګلاب دی ګلاب داسې چې سار روړ ما سوتنه پورې کار کی ما سوتنه پس هغه رجیږي بیا نه پچو کې دا پرتی دا پانی شي بیا نو کچا زیارت لوړو قبر لوړو یا شیندر لوړی لشل په 500 په 20 او کپاتی شي غم دوه سلو د کار کی چې به خرص نه شنو لړکو غم بیا زیات تر ګلابو کې دای چې د بهار موسم شنو بیا دا زمیداران دا په بوجو باندې راټولي بیا دی دغه تور کوي حکیمانو ته دی دی نه بیا ګلخان جوړی
دی وای چې ګل پروشي له نیک نه پلارته او لپلارې د پاتیدا او تملری چې له دوه وروسته نسل هم خپل پلرنی کې سبته دوام ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، پیښور.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا اخري شی بوت رسیدلو په اخر کې درته ستا قاسمی په کې د سندره دراورو خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.